رسیدلی سی، او دا کار اخلاقی او انسانی اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلوو. په پیل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوری هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدونکې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعاله کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک بے جایا خبر یا بے جایا مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبر، ډیر بد مسائل منسترازی یا ورسره مخامخ کیګم. د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جایا مسائل بحث وکړو چې هیڅ نوې راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خپرونې په پایل کې ویل، نن په خپرونه کې له موږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان. خب باید مثبت استفاده وشی. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده، و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل ام دیگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو، او دا افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکی په دا مقرراتو کې دا دی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې یعنی احترام د ټول اعضا احترام د اشخاص هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده خلاف د قوانین ده په دې حالت کې معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي قانونی اعتراض وکړي قانونی مراجع وته دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده په یوټیوب هم که دا امکانات ده په ټول رسانگانو که دا امکانات ده بیا موضوع ډیر هغه کیږي خو به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع وکړي دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا امریکا په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي حاکمیت قانون موجود ده هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي اعتراض وکړي او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي شخصی اتک کوي شخصی مسائل مطرح کوي هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي اتهامات وارد کړي په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده
بله سادات صاحب که راستو دیتا کم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي دغه شخصیت ته زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسائل ژبني مسائل سمتي مسائل مذهبي مسائل دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی ده اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته جنگ سالاران و پوگته باز یعنی فیسبوک چرون کی باز فیسبوک ماران یا مثال پر نور رسانگان که ده اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی
اوس راگرزو یو چو کلون اولانده تا آیا اغا وقتا امدسه یو بل ته البته ټول نه خیو د زینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده دغه شخصیت نورو ته ټیټ خودل کېده دا مسائل په خام و او که اوس دور شي پیدا کړی دي
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري خدا خو یعنی د جنگ محصول ده مونږ تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده خپل وطن کې پم دا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي خدا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري توری او عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادي مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میډیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه معیارونه ارزښتونه د احترام وړ و یعنی د افغانستان په تاریخ د افغانستان په فرهنګ د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې د شخصیت په باره کې د احترام په مباره کې اسپینګیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسې د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسې د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله، رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده، ربه سودې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده. دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتونول نلری، دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پم دی خاطر پا اوست وقت که ده ما پان یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ذکر چه که مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه پا افغانستان که او نه پا بحر که. پم دی خاطر مسئولیت راجی کیگی افغانی نهادون ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دا نهادون چی دید ده؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و ده اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید که احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دیو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منسته چی، چی یو دبل ته درناوی وکی، احترام وکی، او مشترک اغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونو ته دی، اغوی ته باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلوم دار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلوم دار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید چی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چه اغوی زایی کهوی پا دا رسانه که، یعنی بیهوده وقت زایی کهوی، در وقت قدر باید پا پام که اونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره. خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تا تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دا هیوادونو کې د هغوی نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته یې درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی شپی د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده، پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولی، دا مې پیش ته مغه رقم هغه ته بیرته ټایپ کولی، کتاب ته مې اړولی، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او دا شیان مې مخته او شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خو د همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او په لسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 1 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت 2 وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار و ولا د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حقله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وی چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وی د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوی دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کمیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افرات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هند او اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمېرې زیات شوې دي. همدارس د شمېرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې 1 کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.